شنبه د اختر دریمه د تلی څلورمه او د سپتمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم خپری شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو نیویارک ته ورورو له هغه ځایه به زموږ خبریال د افغانستان د اجرایي رئیس د دې څرګندونو جزئیات درکړي چې ویلي دي حقاني شبکه په پاکستان کې ده او د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د دې تروریستي شبکې ځپل پکار دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس د ملګرو ملتو د پراختیایي 15 کلن پلان د بریالیتوب په حکومتونو پورې مربوط وباله. افغان حکومت غواړي له هند درمل واخلي. ایران له عربستان وغوښتل چې د مینا د پیښې په تحقیقاتو کې ایرانیانو ته هم برخه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي داسې څرګندې شي چې د دوامداري نړیوالې پراختیا 15 کلن پلان یو اغېزمن ماموریت دی خو په بریالیتوب سره ترسره کول یې په حکومتونو پورې اړه لري. عبدالله عبدالله د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله پرون د ملګرو ملتو د سازمان د مشرانو په هغه غونډه کې وینا وکړه چې د دې 15 کلن پلان په اړه جوړه شوې وه. د نړیوالې پراختیا 15 کلن پلان غواړي چې له فقر سره مبارزه وکړي او ځمکه د اقلیمي بدلونونو په اړه خوندي کړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه د دې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره سیاسي ارادې او تازه مشارکتونو ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر وایي ملي اردو اوس مهال د بلاپوشونو او د ژمي لپاره د نورو ضروري موادو له درکه کومه ستونزه نه لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل د ژمي له رانږدې کېدو سره د عسکرو لپاره د ضروري موادو په برابرولو کې کار پیل شوی دی. مشتروسه په دې ارتباط کومه ستونزه نه لرو او د ژمي لپاره د عسکرو د جامو په برابرولو کار کوو. زموږ تدریجي اکمالات ډېر ښه روان دي او په یوه میاشت کې به یې په بشپړ ډول حل کړو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو سرمفتر جان سوپکو په وروستیو کې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د تودو جامو له کموالي سره مخامخ شي چې د جګړې په میدان کې پر فعالیت ممکن ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان د حج ارشادو او اوقافو وزارت دا امکان نه ردوي چې د سعودي عربستان په مینا سیمه کې چې اوه سوه ولس حاجان په بیروبار کې مړه شول د افغانانو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې اعلان شوی و. د حج او اوقافو وزارت مخکې د 500 افغان حاجانو مړینه تایید کړې وه. خو د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني ازادي راډیو ته وویل موږ د پیښې په سیمه کې د 15 تنو موجودیت تاییدوو خو له نښو څرګندېږي چې ښایي زموږ نور وطنداران به هم هلته وو. خو موږ هیله لرو چې د افغانانو شمیر به زیات نه وي، اما موږ اندېښنه لرو چې د افغان حاجانو تلفات به ښایي تر 500 تنو پورې محدود نه وي. شاغلی عثماني زیاته کړه چې تر اوسه د درې حاجانو د مړینې خبر تایید شوی خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات لا نه دي وررسېدلي. د افغانستان حکومت غواړي چې د بې کیفیته دوا د له منځه وړلو لپاره له معتبرو شرکتونو درمل واخلي. ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د یو شمېر روغتونونو له ډاکترانو او کارکوونکو سره په کتنه کې وویل چې له هنده د ښو درملو د واردولو د چارو مسؤلیت یې بېکاري ډلې ته سپارلی دی. د هرته خبرپاڼې په حواله ولسمشر غني باور لري چې د مسلکي طبي کارکوونکو کموالی، بې کیفیته درمل، د روغتونونو ناسم مدیریت او د روغتونونو د کار د څارنې کمزورتیا داسې ناوړه کړۍ جوړه کړې چې د دې هېواد روغتیایي سیستم یې ځپلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ شوی خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کولو ته لا ډېره لاره پاتې ده. روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ تر پیل مخکې د مطبوعاتي ادارو له یو شمېر استازو سره په خبرو کې وویل په دې کې شک نشته چې وضعیت بدل شوی دی. ایران له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې په حج کې د بیروبار له امله د لږ تر لږه 211 تنو د مړینې د پیښې په اړه په څېړنو کې ټولو متاثرو شویو هیوادونو ته ځای ورکړي. د پنجشنبې په ورځ په مینا کې لږ تر لږه 131 تنه ایرانیان چې د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو په بیروبار کې تر پښو لاندې شول او مړه شول. په ایران کې محافظه کار ملا آیت الله محمد امامي کاشاني د جمعې تر لمانځه وروسته په تهران کې وویل
این که بگوید خودجاج خودشون بین
که څوک وایي چې حاجیانو بې نظمي کوله، هوا ډېره ګرمه وه یا بل څه، دا ټول دروغ دي او نړۍ به یې ونه مني. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یوه ایراني چارواکي په حواله ویلي چې لږ تر لږه 315 شپېته ایرانیان لا هم ورک دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د ورتګ هرکلی ورکړ. دا متحدو ایالاتو ته د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی. باراک اوباما وویل ستاسې داسې راتګ ما او میشل ته موقع راکوي چې زموږ د چین د سفر پر مهال ستاسې د میلمه پالنې ځواب درکړو. تیر کال پیکینګ ته زما د رسمي سفر پر مهال میشل زموږ لوڼو او زما خواښې ډېرې ښې خاطرې درلودې. زه خبر شوم چې پیکینګ ته د میشل د سفر خبر پر انټرنیټ نږدې 1 میلیارد کسانو لیدلی و. د چین او امریکا ولسمشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ځمکنیو لانجو په اړه هم خبرې کړې دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو سید کمال شاه عارف خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.5، ټیټه 2، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14، آسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 12، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه 15، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 4، ټیټه 9، آسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، آسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2، آسمان لمر.
دا سړي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرایي رئیس د افغان طالبانو د خپل منځي اختلاف مسله یاده کړه. په نیویارک کې د عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات په دې خبري مجله کې در سره شریکوو. بیا به مو په اختر کې د افغان امنیتي ځواکونو له هلو ځلو خبر کړو چې وایي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی عملیات روان دي او ادعا کوي چې د ملي وردو د عسکرو د تلفاتو شمېر په وروستیو کې کم شوی دی. ولسمشر غني ټینګار کوي چې په لوړو دولتي چوکیو کې به د ښځو شمېر زیات شي.
تصمیم قاطع مېز کې تعداد خانما د مینتا بچت وظیفه ما ورو قبول مندس.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د چین او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له داسې سوداګر سره شخېدلی یو چې د اختر په درېیمه یې سودا ډېره خرابه وي.
یو غوا مثلا 10,000، 15,000، وړکی 2,000، 6,000، رقم رقم ته دي وزن پورې دی.
د افغانستان اجرایي رئیس په نیویارک کې د نړیوالې پراختیا د 15 کلن پلان په غونډه کې وینا وکړه او ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي شورا د بهرنیو اړیکو په غونډه کې برخه واخیسته. عبدالله عبدالله د امریکا د مرکزي شورا د بهرنیو اړیکو په غونډه کې پاکستان ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هلته باید د حقاني شبکې ملاتړ پای ته ورسیږي. د افغانستان اجرایي رئیس همداراز په خپلو خبرو کې د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو مسله یاده کړه چې د ده په وینا د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته چې په جولای میاشت کې خبر خپور شو دغه اختلافات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. شیبه مخکې مې په نیویارک کې له خپل همکار څخه د اجرایي رئیس د دې څرګندونو د جزئیاتو پوښتنه د ټلیفون له لارې وکړه. نسیم شفق د ملګرو ملتو د نړیوالې پراختیا د 15 کلن پلان په غونډه کې د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه وویل.
په مجموع کې عبدالله عبدالله د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس دغه کوم انکشافي یا پراختیایي اجنډا چې ده دا یو ډېر ښه فرصت وباله د دې لپاره چې نړۍ سره یو ځای شي او د تروریزم، فقر یا بېوزلۍ او بیکارۍ په وړاندې یوه سمه او جدي مبارزه وسي. په تیره په افغانستان کې چې له تروریزم څخه سخت رنځ وړي او له فقر څخه رنځېږي او له بیکارۍ څخه په افغانستان کې دا یو ډېر غټ مشکل دی. دغه راز د جمهور رئیس غنی پیام هم په دغه عمومي اسمبلی کې وړاندې کړ چې په هغه کې هم راغلی و چې دغه پلان عملی کېدلې او پرمخ وړلې دا یو ډېر ښه مناسب فرصت دی او باید له ده څخه ټوله دنیا په تیره سیمه او په افغانستان کې دغه موجوده مشکلاتو د حل په خاطر او په سیمه کې د موجوده مشکلاتو د حل په خاطر له هغه څخه ګټه واخیستل سي او دا کولی سي سربیره پر دې چې امنیتي خوالی راولي په سیمه کې او په دنیا کې دغه تر څنګ تا سیاسي او اقتصادي خوالی هم رامنځته کولی سي.
تاسو ویل سي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غنی د پروګرام په اړه باندې هم وضاحت ورکړ، کوم پروګرام؟
اشرف غنی هم کوم څومره چې اجرایی رئیس په دې اړه وویل، هغه ویل چې یعنی نقل قول وکړ د اشرف غنی له پیام څخه چې اشرف غنی هم همدغه د 2015 اجنډا یا انکشافي اجنډا چې ده د ډېر ګټور بللې دی د ټول نړۍ لپاره، په تیر د افغانستان او سیمې لپاره او دغه سیمې د امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات په خاطر او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او د اقتصادي خوالی په خاطر دا ګټور بللې او ټینګار کړی چې باید دا لپام ونه غورځول سي او له دې فرصت څخه ښه استفاده وسی.
د افغانستان د اجرایی رئیس نور پلان څه شی دی؟ نن به پر کومه خاص موضوع باندې خبرې کوي او یا به له کوم چارواکو سره ګوري؟
عبدالله نن د امریکا د مرکزی شورا د بهرنی اړیکو په غونډه کې هم برخه واخیسته، هلته هم خبرې وکړلې. اولته سو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله چې په هغه کې یو او چې تروریزم او افراطیت د هیچا لپاره ګټه نه لري. د اشاره وکړه پاکستان ته چې هلته په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه دي لکه د حقانی شبکې نوم واخیسته او باید له هغه څخه حمایت پای ته ورسیږي او له هغه ځای څخه دغه تروریستان د ده په خبره او د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان تر ازي افغانستان هم نه امن کوي او د سیمې او شمیر نور هیوادونه هم نه امن کړي او باید دې په وړاندې مبارزه وسی. دغه راز عبدالله یو بل موضوع ته اشاره وکړله، او هغه د طالبانو ترمنځ درز یا اختلافات دي چې د ملا عمر د مرګ د خبر له خبرېدو څخه د هغوی ترمنځ اختلافات دو ویل چې رامنځته شوي دي او دا ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي.
نسیم شفق، مننه.
کور ودان.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په وروستیو کې د پوځ د تلفاتو شمیر کم شوی او په اختر کې هم عملیات دوام لري. د دغه وزارت د اپراسیون د مشر جنرال افضل امان څرګندونې د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي چې د اختر په ورځو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې او د ملي اردو د ځواکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حکومت مخالف ډلې نه دي توانېدلې چې سترې حملې وکړي. افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو عسکر ښه روحیه لري او څرګنده یې کړ چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه او مخ په ښه کېدو دی. زموږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري. موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو ښه امنیت ونیسي. موږ په دښمنانو پسې یو او تروریستي فعالیتونه خنثی کوو. ښاغلی امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینا ملي اردو د هلمند په موساقله او کجکي ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی. خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازیتوب تر کومه حده د امنیت ټینګولو توانداري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواده د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې د افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلان یې پیښولی سي. د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوي او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال سټریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې په دې هیواد کې شوي دي. د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي.
لاند خبرونه لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله داسې څرګندې چې د دوامدارې نړیوالې پراختیا 15 کلن پلان یو اغېزمن ماموریت دی، خو په بریالیتوب سره ترسره کول یې په حکومتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر وایي ملي اردو اوسمهال د بلاپوشونو او د ژمي لپاره د نورو ضروري موادو له درکه کومه ستونزه نه لري. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت دا امکان نه ردوي چې د سعودي عربستان په مینا سیمه کې چې 212 حاجیان په بیروبار کې مړه شول د افغانانو شمیر تر هغه زیات وي چې مخکې اعلان شوی و. د افغانستان حکومت غواړي چې د بېکیفیته دواوو د له منځه وړلو لپاره له معتبرو هندي شرکتونو درمل واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل له امریکا سره په اړیکو کې پرمختګ شوی، خو په بشپړ ډول د اړیکو عادي کولو ته لا ډېره لاره پاتې ده. ایران له سعودي عربستان وغوښتل چې په حج کې د بیروبار له امله د لږ تر لږه 212 تنو د مړینې د پیښې په اړه په څېړنو کې ټولو اغېزمنو هیوادونو ته ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د اوږدې جګړې یا لانګ وار جورنال په نوم امریکایي خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د افراطي وسلوالو د فعالیت خبر ورکړی. جورنال لیکي چې له القاعده شبکې او طالبانو سره تړلې د اسلامي جهاد ټولنې ادعا کړې چې د تاجکستان سرحد ته نږدې د افغانستان د شمال پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړې ده. که څه هم د دې ډلې ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو یادې شوې ډلې په کندوز ولایت کې د خپلو جنګیالیو د یوې وړې ډلې تصاویر په داسې حال کې چې ظاهرا له آمو سیند څخه اوړي خپره کړي دي. نوموړې ډله ادعا کوي چې جنګیالي په سیند کې ځي او د سیند په منځ کې یو شګلنځای ته رسیږي او بیا له هغه ځایه تاجکستان ته اوړي. دا هر څه په رڼا ورځ ترسره کیږي. تر اوسه روښانه نه ده چې په تصویرو کې ښودل شوي سیمې کومې دي، خو دا احتمال شته چې د کندوز اړوند قلایزال ولسوالۍ به وي. دا په داسې حال کې ده چې خپرونه لیکي د کندوز د شمال دوه نورې ولسوالۍ امام صاحب او دشت ارچی چې له تاجکستان او پنج سیند سره په ګډه پوله پرتې دي د طالبانو په ولکه کې دي. له تصویرو سره یو ځای د اسلامي جهاد ټولنې په خپره شوي بیان کې همداراز ویل شوي چې له تاجکستان سره د ګډ سرحد په اوږدو کې پر اکثرو سیمو دوی ولکه ټینګه کړې ده. د لانګ وار جورنال په وینا دې ډلې د طالبانو نوي رهبر ته بیعت کړی او د اوړي په موسم کې د طالبانو په عملیاتو کې مهمه ونډه درلوده. برتانوي ویلز آنلاین خبرونه په خپل پرونی غنه کې لیکلي دي چې د ویلز په کارډیف ښار کې افغان کډوالو ته پناه ورکول کیږي. د راپور په پایل کې راغلي چې د ښاری شورا له پریکړې وروسته د ویلز چارواکو پریکړه کړې چې د خپل قلمرو دروازې د افغان او سوری د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیزي. ویلز آنلاین راپور ورکوي چې د دې پلان لمخه خځو ماشومانو هغو ناروغانو ته چې روغتیایي مرسته ته اړتیا لري او هغو کسانو ته چې شکنجه شوي دي لومړیتوب ورکول کیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو واوریدل چې ویلز خاصو پناه غوښتونکو ته څه اسانتیاوې په نظر کې لري. یو شمیر پناه غوښتونکي د سویډن په جنوب کې مالمو شارت ځي. هر ورځ د شاوخوا 990 پناه غوښتونکو نمونه د سویډن په مالمو شار کې ثبت کیږي. ولې ډیری پناه غوښتونکي مالمو شار غوره ګڼي؟ د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د عمر پلار نه میاشتې مخکې له ترکیه څخه سوریه ته پناه وړې وه او د یوه قاچاق وړونکي په واسطه سویډن ته ولاړ. وروسته میرمن، لور او 13 کلن زوی یې عمر ورسره یو ځای سول. اوس مهال دی له خپلې کورنۍ سره د سویډن په جنوب کې په مالمو ښار کې ژوند کوي. د عمر کورنۍ مالمو ښار ته نوې راتلونکې یوازینۍ کورنۍ نه ده. په مالمو ښار کې د سویډن د پناغښتونکو د چارو دفتر وایي چې هر ورځ مالمو ښار ته ورغلي شاوخوا 900 پناغښتونکي سبتیږي او په تیرو 15 کلونو کې د بالکان د جګړې له وختو راهیسې د پناغښتونکو دا ډول لوی شمیر نه دی لیدل سوی. مالمو ښار نه یوازې د ځینو پناغښتونکو لپاره د لوژستیکي تدارکاتو ځای دی، بلکې د ډیری نویو پناغښتونکو لپاره اخري هدف ګڼل کیږي. محمد البلوط د سوریه یو ځوان خبریال له دغو پناغښتونکو څخه دی چې له اوږده سفر وروسته د لیبیا، ایتالیا او یو شمیر اروپایي هیوادونو له لارې اخر تیر کال یې ځان سویډن ته رسولی دی. محمد البلوط چې اوس د سویډن په روزنګارد ښار کې ژوند کوي وایي ټول کسان چې د سویډن له دباندې راغلي په یوه سیمه کې په روزنګارد ښار کې ژوند کوي. د سویډن کلتور او سیستم سخت کار دی. پناغښتونکو له ځانو سره خپل کلتور راوړی، لکه عربي، افریقایي او یو شمېر آسیایي کلتورونه، او د سویډن په ټولنه کې نه دي ځای پر ځای شوي. صافتا بجرا خارویک چې د پناغښتونکو په پخواني سیل کې سویډن ته په 1992 کال کې له بوسنیا څخه مالمو ښار ته تللې ده، د حکومت لخوا هغه پالیسي چې له مخې پناغښتونکي د اوسېدو ځای نسي انتخابولی یو لیونتوب بولي او وایي د دې پالیسي په پایله کې موږ ټول پناغښتونکي په یوه سیمه کې ژوند کوو. صافتا بجرا خارویک وایي د سویډن پالیسي جوړونکو دا پریکړه چې په یوه ځانګړې سیمه کې پناغښتونکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي شاید د لنډې مودې لپاره ګټوره وي، خو د اوږدې مودې لپاره اغېز نه لري. ډیری سویډنیان د پناغښتونکو د مخ پر زیاتېدو شمېرې څخه اندېښمن دي. 1301 کسانو دغه هیواد ته د پناه اخیستو په مقصد درخواست کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د دوی شمېر په 2004 کال کې یوازې 15 وو. د روانې میاشتې په اوږدو کې د سویډن د ډیموکرات ګوند څخه ملاتړ د سویډني رای ورکوونکو ترمنځ 0.8% کې زیات سوی دی، ځکه چې دغه ګوند غواړي په خپل هیواد کې د پناغښتونکو شمېر کم کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس وکړئ. د دې خبرې مجلې په ورسیو کې یو شمېر اس ام اسونه لولو. افغان ولسمشر غواړي په وزارتونو کې د مرستیالانو چوکۍ ښځو ته ورسیږي او په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې اساسي تغییر راولي. اشرف غني تېره ورځ له یو شمېر افغان میرمنو سره په ارک کې د لیدنې پر مهال دا ژمنه وکړه. د دغو څرګندونو جزئیات له کابله د یوسف خان ستران په راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې باور دی چې په لوړو دولتي چوکیو د ښځو ګمرنه د دې سبب کیږي چې د هغوی د حقونو څخه ښه استازیتوب وشي. د هیواد جمهور رئیس د خلکو سره د اختر مبارکۍ د لیدنو په سلسله کې د جمعې په ورځ د افغان میرمنو سره د لیدنې په مهال په حکومت کې د هغوی په زیاتې ونډې ټینګار وکړ. افغان میرمنو ته په وینا کې ښاغلي غنی وویل هغه حقوق چې اساسي قانون ښځو ته په پام کې نیولي کله هم د معاملې وړ نه دي. زما قاطع تصمیم دا چې په مینیتونو کې د ښځو شمېره ډېره شي. اوسنی وضعیت ماته د منلو وړ نه دی او ټولو وزارتونو ته زما هدایت دا دی چې یوه میرمن استازی ولري. په محکمو کې د ښځو په موقعیت کې انشاءالله اساسي تغییر راتلونکی دی. ښځې په محکمو کې په ډېر کفایت سره موجودیت لري، خو په حاشیه کې دي او د دې اړتیا ده چې دوی زموږ په عدلي او قضایي سیستم کې راشي. ښاغلی غني د ښځو په وضعیت کې بدلون په ټولنه کې تر ټولو مهم فرهنګي بدلون بولي او ټینګار کوي چې ښځو ته به د دوامدار لاسته راوړنو زمینه برابره کړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال په دولت کې د ښځو په دوامداره ګډون او د هغوی ونډه د نه معاملې وړ بولي چې د ځینو ډلو او مخالفینو هڅو کله کله د ښځو فعالیتونه د سوال سره مخ کړي دي. د ملي وحدت حکومت تر اوسه د لوړو زده کړو د مخدره موادو سره د مبارزې د ښځو او ټولنیزو چارو وزارتونه ښځو ته ځانګړي کړي او پولیسي جرګه کې هم نږدې اویا ښځې غړیتوب لري. په همدې ډول د سترې محکمې د غړیتوب لپاره انیسه رسولي بیا ونه توانېده چې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسي جرګې څخه د تایید کافي رایه واخلي. په همدې حال کې ښځینه یو شمېر فعالانې د جمهور رئیس له نیته ستاینه کوي، خو وایي چې دوی د ژمنو عملي کېدو ته منتظرې دي. ښځینه فعالې همیرا ثاقب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا وایي دا خبرې ډېرې ښې دي، خو د دولت سیاسي ارادې ته هم اړتیا ده. هیله لرو هغه خبرې چې جمهور رئیس یې مطرح کوي په هغې عمل وکړي او هغه خبرې چې جمهور رئیس یې کوي زموږ د ښځینه فعالانو او د بشري حقونو د کمشنرانو غوښتنه هم ده. اغلی ثاقب وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو رئیس مشرانو یې د ښځو په ونډو ټینګار ډېر کړی، خو دا ژمنې یې په عمل کې کمې پلي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونو هم تل په افغانستان کې د ښځو په وضعیت اندېښنه ښودلي او وایي چې د ښځو سره د تاوتریخوالي پیښو له ډېرېدو سره هم د هغوی وضعیت ښه کېدو او سم استازیتوب ته کار نه دی شوی.
د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په واشنگتن کې سره وکتل. سپینه ماڼۍ ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د ورتګ لپاره د هرکلی ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو. په دې اړه تفصیل د فرشتې جلال سی په راپور کې.
ولسمشر باراک اوباما وویل د سوداګرۍ د پراختیا، د نړیوال اقتصاد د پیاوړي کولو، د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي او لاټمي وسلې د ایران د لاس لنډولو لپاره د امریکا او چین ګډ کار څرګندوي چې د دې دواړو هیوادونو ګډې هڅې د نړۍ د ثبات او امنیت له پراختیا سره مرسته کوي.
Even as our nations cooperate, I believe and I know you agree that we must address
لکه څنګه چې زموږ ولسونه همکاریو ته پراختیا ورکوي، فکر کوم چې موږ باید د خپلو اختلافونو پر لرې کولو هم کار وکړو. امریکا به تل د بنیادي حقایقو پر اساس خبرې کوي. موږ باور لرو چې نړیوال او زموږ خپل ولسونه زموږ د کمپنیو له کاري رقابته، د بحرانونو له سوله ییزه حله او د ټولو انسانانو د بشري حقونو له تامینه ګټه کوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ په سپیډه ماڼۍ کې له ولسمشر اوباما سره تر لیدو وروسته وویل چې له ستونزو او جنجالونو سره هم په تیرو شپږ دېرش کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې پراخې شوې دي. موږ باید ستراتیژیک باور او تفاهم زیات کړو او د ګډو ګټو او ګډو اندېښنو لپاره دو اړخیز درناوی پیدا کړو او د خپلو اختلافونو د حل لپاره ستر فکر وکړو. موږ باید د امریکا او چین پر دوستۍ او همکارۍ د خپلو خلکو د باور زیاتولو لپاره کار وکړو. د چین ولسمشر وویل چې دواړه هیوادونه باید په نړۍ کې د روانو پرمختګونو مطابق کار وکړي او د اقتصادي ودې لپاره له موجودو امکاناتو مثبت کار واخلي. د چین ولسمشر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو د پراختیا لپاره تیاری څرګنده کړه. ویل چې دا به د دواړو هیوادونو خلکو ته ګټه ولري.
د امریکا او د چین د ولسمشرانو د لیدنې کتنې په اړه مو راپور اورېده. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
زدل ته دا مالونه خرڅوم.
کوم مالونه؟
دا غوایي او پسونه او میخې دغه شیان کار.
څنګه د قیمتې ارزانه دي که څنګه؟
قیمتې ښه ده، ارزانه دي. اوس
یو غوایي په څو ده؟
یو غوا مثلا دېرش زره، پنځه دېرش زره، وړکی دوه ویشت زره، شل زره، رقم رقم ته دي، وزن پورې دی.
دا دېرش زره چې دی د وزن بیا څومره وي؟
دې وزن تخمینا شپاړس منه اولس منه راځي.
دا یو قصاب باندې خرڅوي؟
قصاب یې خرڅو، خیرتي والا بیا یې چچ په کار بیا یې.
تاسو خپله له کوم جي راولئ؟
پېښور نه.
پېښور نه؟ په څو یې اخلي؟
هلته نه کلدار وي، صاحب د پیدلارې کې پر مټ راځي، رقم رقم اخیستل کېږي، محصول راځي ګمرکاتو.
یو غوایه په څو درته تمامېږي؟
یو غوایه دلته مثلا موږ ته ګټي یو زر روپۍ یا پنځه سوه افغانۍ داسې ګټي را ده.
میاشت کې به څو غوایان ته راولي؟
میاشت کې دوه پیرې کېږي.
اره پیره کې څو ماله یي؟
اره پیره کې دېرش ماله، څلوېښت ماله داسې راځي.
بیا څنګه په لاره باندې خو به مړ کېږي نه؟
مرګ هم شته، د لږې مرداریږي، روغ چې راورسېږي بیا ښه غریبي کوي.
اوس خلک ډېر له دې نه شکایت کوي، وایي کار سم نه کېږي، ګټه نه کېږي. تا کاروبار څنګه ده؟
شکر ده، خپل کاروبار باندې شکر کوم.
میاشت څومره عاید لري؟
والله معلومه ده، لس زره، دولس زره، پنځلس زره کار کېږي.
بیا سر تر بیګا دلته سره مصروفي؟
سر تر بیګا هم د خپل کار کې مصروفي.
هم دلته سات بیا؟
دلته سات.
بیا څوک چې غویان اخلي د مالونه دلته راځي که تیبر ولي؟
نه، دلته خپل راځي، خپل اخلي دلته، بیا یې کسابه ته کسابه نه لالي.
یوازې د حلالولو مالونه لري که د ساتلو؟
ساتلو هم شته، د حلالولو هم شته. دي
غواګان هم دي؟
غواګان هم دي.
غوا په څو ده؟
غوا مثلا رقم رقم غوا دی، دوه منه شیدې وکړي، یو لک شل زره، یو لک دیر زره.
یو لک شل زره
افغانۍ
دوه منه شیدې کوي؟ په وخت؟
په وخت.
ښه، دا زراعتي غوا ده؟
د بوده د ورځې دوه منه شیدې کوي، دوه منه دوه نیمه منه شیدې د ورځې کوي، په وخت نه کوي. وطني غواګانې څلوېښت زره او پنځوس زره روپۍ دي، تمام ورځ کې یو من پنځه چرکه شیدې کوي. سختي لري.
حوصله غواړي؟
حوصله غواړي ډېره.
د ژوند رنګونه پروګرام مو اورېده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په سل اعشاریه پنځه خپرې شي. لکه څرنګه چې مخکې له تاسو سره ژمنه کړې وه، د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یاسین افغان له سرحد لیکلی دی. پاکستان نه غواړي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمن سوله وشي. که داسې وشي د ده په وینا د جګړې د اور لمبې به پاکستان ته ورشي. حماد لیکي ملا اختر منصور د پاکستان سړی دی، د سولې واک نه لري. عبدالرحمن له ارزګانه لیکي طالبان کمزوري شوي دي، له دوی سره د سولې خبرې په کار نه دي. او ابوطلحه له نورستان لیکلي د ازادي راډیو ویندویانو ته زما وړاندیز دا دی چې کوم ځای کې چې حاجان په حج کې کوم ځایونه په کاڼو ولي، هغه جمرات دي نه شیطانان. البته جمره په عربي کې کاڼې ته وایي. دا خبری مجله مو هم دومره و. بل خبری مجله سرشتن گاوراندی کوي. سهار مو بخیر.
سلام و صبح بخیر احمد شیبر، خسته نباشید. صبح شنبه شما کمی لحظه رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 مشنوید. هم بخیر، امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت کابل است و در جریان مجله خبری از رادیو آزادی ما فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک میزبان شما هستم. در جریان مجله خبری میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست های مختلف در نیویورک اشتراک کرده و روی مسائل عمده به شمول تروریسم در افغانستان صحبت کرده و گفته که شبکه قونی در خاک پاکستان مستقر است و باید این شبکه تروریستی سرکوب شود. جزئیات بیشتر سخنان عبدالله را در جریان برنامه خواهید شنید. همچنان میشنوید که وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌های نظامی برای سرکوبی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور خبر داده. مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما پیش از نشر همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برنامه دوامدار 15 ساله انکشاف بین المللی را یک ماموریت مؤثر خوانده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید کار روی اکمالات مواد مورد نیاز زمستانی اساکر افغان ادامه دارد. و رئیس جمهور ایران از بهبود روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا خبر داده، اما گفته است که برای عادی شدن این روابط راه دراز پیش روست. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید به نظر می رسد که برنامه دوامدار 15 ساله انکشاف بین المللی یک ماموریت مؤثر است، اما به گفته وی اجرای موفقانه این برنامه به حکومت ها ارتباط دارد. عبدالله که برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک است، دیروز این مطلب را در سخنرانیش در یک اجلاس رؤسای سازمان ملل متحد در ارتباط به این پلان 15 ساله بیان کرد. برنامه 15 ساله انکشاف بین المللی می خواهد که با فقر مبارزه کند و کره زمین را از تغییرات اقلیمی حفظ نماید. رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان میگوید کار روی اکمالات سایر مواد مورد نیاز زمستانی اساکر افغان ادامه دارد و در حال حاضر منصوبان اردوی ملی در این زمینه کدام مشکل جدی ندارند. قبل از این اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته بود که نیروهای مسلح افغان در زمستان امسال به کمبود البسه زمستان روبرو خواهد شد و این تاثیرات خود را بالای قابلیت‌های آنها در میدان جنگ خواهد داشت. اما جنرال افضلمان در این مورد میگوید
ممکن وقتی که جپا شنیده شده باید فکر کنه که قلت و کمبود البسه است. خب هر صورت اجالتا مشکل نداره و در حال اکمالات البسه زمستانی خود است. انشال اکمالات تدریجی ما بسیار خوب ادامه داره و کلی مشکل خود انشال تا یک ماه محل بکنه.
همزمان با این عبدالبصیر خپلواق قمندان سرحدی زون 402 جنوب شرق افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که ما همه مسائل و مواد را که برای زمستان یک سرباز ضرورت است در اختیار داریم. وزارت حج و اوقاف افغانستان این امکان را رد نمی کند که در حادثه مراسم حج شمار حجاج افغانی بیش از تعداد باشند که قبلا ذکر کرده است. این وزارت قبل از این از ناپدید شدن 5 تن از حجاج افغانی در این حادثه خبر داده بود، اما فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
5 نفر حضورش در اون محل تایید میکنیم و کرایم کتمی نشان میده که امکان داره وطندارای دیگه ما هم به این منطقه بوده باشند، ولی این نگرانی را داریم که شاید محدود به 4-5 نفر نباشند.
آقا عثمانی گفت تا کنون خبر مرگ 3 تن از اجاج را تایید می کند، اما معلومات دقیق در مورد چگونگی وضعیت تا کنون به وی نرسیده. حکومت افغانستان ضرورت ادویه نهادهای ملکی و نظامی را از شرکت‌های دواسازی معتبر هندوستان خریداری می‌کند تا جلو دواهای بی‌کیفیت را گرفته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این مطلب را دیروز در ملاقات با تعداد از دکتران و کارمندان شفاخانه‌های شهر کابل گفت. در این مورد یک تیم کاری را موظف ساخته. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران میگوید روابط با ایالات متحده ای آمریکا بهبود یافته، اما برای عادی شدن این روابط راه دراز در پیش روست. حسن روحانی که قبل از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک با عده از نمایندگان ادارات مطبوعاتی صحبت میکرد گفت جای تردید نیست که شرایط تغییر میکند. رئیس جمهور ایران امضای توافقنامه اتمی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی را آزمون برای ایجاد روابط بین واشنگتن و تهران خواند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اشتراک در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته. ایران از عربستان سعودی تقاضا کرده است که در تحقیقات درباره حادثه ناشی از ازدحام در مراسم حج نماینده ایران و کشورهای متاثر شده دیگر را در جمع از اونا موجود باشند. در نتیجه این حادثه که روز پنجشنبه رخ داد، 717 آجی به شمول 131 تن اجاج ایرانی کشته شدند. ایران دیروز اجلاس اضطراری کابینه را برگزار کرد. ایساق جانگیری معاون رئیس جمهور ایران پس از جلسه کابینه گفت
این که بگوید حجاج خودشون بی نظمی کردن، هوا گرم بود، چنین و چنان نبود، دنیا نمیپذیره، این دروغه.
خبرگزاری دولتی ایرنا از ایران ایرنا از قول یک مقام دولتی خبر داد که حداقل 365 تن از اجاج ایرانی دیگر تا کنون ناپدیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. حال هم به همکارم الیاس صالح گوش دهید که پیشگویی وضعیت جوی کشور را برایتان پیشکش میکند.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. شهر جلال‌آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
رادیو آزادی را میشنوید. این هم داشته های این مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست‌های مختلف در نیویورک روی مسائل عمده به شمول تروریسم در افغانستان صحبت کرده و گفته که شبکه قانی که در پاکستان مستقر است باید سرکوب شود. وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌های نظامی برای سرکوبی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور خبر می‌دهد.
ما به تعقیب دشمن هستیم، فعالیت‌های تروریستی را خنثی می‌کنیم، عملیات‌های ما مطابق پلان جریان دارد.
افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت بود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای چینی‌اش گفته که کشورش صلح و ثبات و پیشرفت چین را به نفع جهان می‌خواند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی می‌گوید در جریان برنامه خواهید شنید. و در پایان مجله خبری صحبت داریم در رنگ‌های زندگی.
زیاد علاقه من نمی فرشوی هستم که امراش فرشوی کنیم آشپزی و علاقه سرم نمیشه دیگه، شاید کمک شان کنم وقت زیادم نه، خب نمیتونم وقت دیگه سعید پخته نمیتونم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرم روی میکنه و به شما سلام و صبح بخیرم میگم. رئیس اجرای حکومت افغانستان در اجلاس رؤسای سازمان ملل متحد در مورد برنامه دوامدار 15 ساله انکشاف بین المللی در نیویورک سخنرانی کرده و همچنان در نشست مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا اشتراک کرده است. عبدالله در سخنرانی خود در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده با اشاره به پاکستان گفته که باید از حمایت شبکه قانونی دست کشیده شود. به گفته رئیس اجرای حکومت افغانستان، حمایت برخی از کشورها از شبکه‌های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان و منطقه به بار آورده است. جزئیات بیشتر سخنان عبدالله را دقایق قبل از آغاز برنامه از طریق تماس تلفنی از همکارم نسیم شفق که فعلا در نیویورک است پرسیدم. نسیم شفق در آغاز در مورد سخنرانی عبدالله در اجلاسی که در مورد برنامه دوامدار 15 ساله انکشاف بین المللی دایر شده بود گفت:
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان که در رأس یک هیئت حکومتی به نیویورک آمده جهت اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سخنرانی داشت در برنامه اجندای انکشافی پایدار یا پساد 2015 که هم برش گفته میشه و این اجندا یا این برنامه را یک فرصت خوب خواند برای یک جا شدن دنیا و هماهنگ شدن دنیا به خاطر مبارزه در برابر تروریسم، فقر، بیکاری و مشکلات و چالش‌های جدی دیگری که در جهان، منطقه و در افغانستان است و تعهد کرد که افغانستان به خاطر برازی اجندا و برازی برنامه متحد است و تلاش خواهد کرد. همچنان آقای عبدالله در سخنرانی خود از سخنان آقای غنی رئیس جمهور افغانستان هم اشاره کرد و گفت که آقای غنی هم از این برنامه و از این اجندا استقبال کرده و این را مفید و سودمند برای نه تنها برای افغانستان و برای منطقه بلکه برای تمام دنیا خوانده و تاکید کرده که باید این تعقیب شوه و همه دنیا به خاطر تطبیق از او به خاطر عملی شدن از او کار کنند و تلاش های جدی و پیگیری را انجام بدهند.
افغانستان سال روان با این برنامه پیوسته. رئیس اجرای حکومت افغانستان چی گفت که پلانای افغانستان در این برنامه چی است؟ چی چیزایی را در امسال اینا روی دست دارن؟
خب چیزی که آقای عبدالله به او اشاره کرد مشکل اساسی در افغانستان همان ناامنی و فعالیت تروریسم و مخالفین دولت است و همچنان فقر و بیکاری از مشکلات عمده در افغانستان است و آقای عبدالله در سخنانش به این موضوع اشاره کرد و خواستار توجه جهانیان به این موضوع شد و همچنان تعهد سپرد که افغانستان در این قسمت با دنیا هماهنگ است و از هیچ تلاش و از هیچ سعی دریغ نخواهد ورزید و باید بگویم که این برنامه در سال 2000 میلادی آغاز شده بود اما چنان در آن زمان در افغانستان به گفته جهان یک حکومت مشروعی وجود نداشت و نتانست افغانستان شامل ازی شود اما حال افغانستان شامل ازی است و افغانستان هر تلاش را که لازم باشه حکومت افغانستان گفته است که در این قسمت انجام خواهد داد.
تا کنون عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کدام جلسات اشتراک کرده و روی کدام موضوعات صحبت کرده؟
خب آقای عبدالله امروز در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی کرد برای علاوه از اینکه در مورد اجندای پسا 2015 صحبت کرد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مرکز شورای روابط خارجی ایالات متحده سخنرانی کرد و او گفت که حمایت برخی از کشورها از شبکه های تروریستی و افراطی مشکلات جدی را در افغانستان و حتی منطقه به وجود آورده است. آقای عبدالله گفت که حمایت از گروه های افراطی به نفع هیچ کشوری نبوده و باید از حمایت همچو گروه ها دست کشیده شود و هیچ کشور نمیتونه که با حمایت از همچو گروه ها که هدفش پاکستان بود اهداف خود را به دست بیاره. آقای عبدالله گفت که تروریسم و افراطیت در منطقه وجود دارد و برخی از کشورها مشخصا پاکستان در پاکستان مراکز از این شبکه ها وجود دارد و از همه مراکزی که در پاکستان است بالای افغانستان هم حملات را انجام می دهد. همچنان آقای عبدالله به یک موضوع دیگه هم اشاره کرد و اویی که گفت که پس از افشا یا تایید خبر مرگ ملا محمد عمر در صفوف طالبان درز و اختلافات به وجود آمده و این اختلافات بیشتر شده و همه روزه بیشتر می شود.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از نیویورک گزارش میداد. 7:45 صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز از رادیو آزادی. رئیس جمهوری حکومت افغانستان برنامه دوامدار 15 ساله انکشاف بین المللی را یک ماموریت مؤثر خوانده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید کار روی اکمالات مواد مورد نیاز زمستانی اساکر افغان ادامه دارد و در حال حاضر اردوی ملی در این زمینه با مشکل مواجه نیست. حکومت افغانستان ضرورت ادویه نهادهای ملکی و نظامی را از شرکت‌های دواسازی معتبر هندوستان خریداری می‌کند تا جلوی دواهای بی‌کیفیت گرفته شود. این را رئیس جمهور افغانستان می‌گوید. رئیس جمهور ایران از بهبود روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا خبر داد، اما گفته است که برای عادی شدن این روابط راه دراز پیش روست. ایران از عربستان سعودی تقاضا کرده که در تحقیقات درباره حادثه ناشی از ازدحام در مراسم حج نماینده ایران و کشورهای متاثر شده دیگر موجود باشد. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای چیناییش گفته که کشورش صلح و ثبات و پیشرفت چین را به نفع جهان خوانده است. تفصیل این خبرها را میتونید روی وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. تا دقایق دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌های نظامی برای سرکوبی مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور خبر داده. اما پیش از آن همکارم امید مرزبان مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه آمریکایی The Long War Journal در گزارش نوشته است که گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی ادعا دارد که بخش بزرگی از مناطق سرحدی میان افغانستان و تاجیکستان را در کنترل خود دارد. بر نوشته این نشریه، اتحاد جهاد اسلامی گروهی است که با طالبان و القاعده رابطه دارد. به گزارش The Long War Journal، همین گروه تصاویر را از یک تیم کوچک جنگجویانش نشر کرده که ظاهرا از دریای آمو در ولایت شمالی کندوز افغانستان عبور می‌کنند. هرچند این ادعای گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. نشریه The Long War Journal همچنان گفته است که بخش‌های عمده ولسوالی‌های امام صاحب و دشت ارچی کندوز ظاهراً در کنترل طالبان است. نویسنده این گزارش باور دارد که ناآرامی‌ها در مناطق سرحدی میان تاجیکستان و افغانستان حکومت تاجیکستان را مجبور ساخته تا درباره جابجا شدن نیروهای نظامی روسیه در این مناطق غور کند. نشریه The Long War Journal همچنان نوشته است که گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی به رهبری جدید گروه طالبان بیعت کرده و در عملیات تابستانی طالبان هم سهم برازنده داشته است. نشریه اینترنتی ویلز آنلاین در گزارش نوشته است که در شهر کاردیف ویلز به پناهجویان افغان پناه داده می شود. در آغاز گزارش آمده است که پس از فیصله شورای شهری، کشور ویلز تصمیم گرفت که دروازه هایش را بر روی پناهجویان افغان و سوریه باز کند. به گزارش ویلز آنلاین، به اساس این برنامه حق اولویت به زنان، کودکان، کسانی که به کمک صحی نیاز دارند و کسانی که شکنجه شدند داده می شود.
وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی بر اساس برنامه‌ها و پلان‌های خود به عملیات نظامی ادامه می‌دهد و در اجرای این برنامه‌ها در روزهای عید نیز تأخیر نیامده. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات نظامی امین اکنون در مناطق مختلف افغانستان به طور موفقانه به پیش می‌رود. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت در روزهای عید تدابیر خاصی را اتخاذ کرده و در نتیجه عملیات موفقانه اردوی ملی جنگجویان مسلح مخالف حکومت نتوانستند کدام حمله بزرگی را انجام دهند. جنرال افضل امان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عساکر افغان روحیه عالی دارند و نشان دادند که می توانند وضعیت امنیتی در کشور را نسبتاً بهبود بخشند.
خوشی ما به خاطر عزیز که مسئولین اردوی ملی افغانستان توانستند که تدابیر امگانی همه ازونه گرفته شد. توانی در پلانای تدابیر عملیاتی ما مسئله روزایی کدام تأثیر ندارم. ما به تعقیب دشمن هستم. فعالیت های تروریستی را خونسرد میکنیم. عملیات های ما مطابق پلان جریان دارد.
جنرال امان گفت در چند روز گذشته در ولسوالی های کود و دیبالای ننگرهار، در ولسوالی های کجکی و موسی قلعه هلمند، در ولایت شمالی و شمال غربی و در ولایت اورزگان عملیات نظامی ادامه دارد. اما قابلیت نیروهای امنیتی افغان و اینکه این قوا به تنهایی تا چه حد می توانند امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کنند سوالات را ایجاد کردند. بر اساس گزارش ها فعالیت نیروهای امنیتی افغان و تامین امنیت در افغانستان بر ایالات متحده آمریکا فشارهای را وارد کرده تا روی پلان خروج نیروها از افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی دوباره غور کند. گزارش ها میگویند جنرال جان کمبل، قماندان عمومی قوای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، با ارزیابی خطرات ناشی از خروج نیروها از این کشور 5 گزینه مختلف را ارائه کرده است. به نوشته وال استریت جورنال در این بحث ها از تجارب در عراق نیز یاد می شود که در سال 2011 میلادی همه عساکر امریکایی از این کشور خارج شدند و با خروج آن گروه تندرو دولت اسلامی به میان آمد. تعداد زیادی از منتقدین به این باورند که اگر امریکا بعد از سال 2011 میلادی حضور نظامیش را در عراق حفظ می کرد، اردوی عراق در سال گذشته می توانست از پیشرفت گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور جلوگیری کند. هرچند وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون پیشنهاد رسمی را در مورد تغییر رقم عساکر که باید در افغانستان باقی بمانند ارائه نکرده است، اما یک مقام ارشد قصر سفید به وال استریت جورنال گفته است که آمریکا به آموزش، حمایت و مشورت در زمینه جنگ با تروریسم با اردوی افغانستان متحد بوده و با رئیس جمهور غنی و متحدان بین‌المللی‌اش در این رابطه از نزدیک کار می‌کند. حکومت افغانستان به اهمیت دوام کمک آموزشی و نظامی آمریکا و متحدین آن تاکید میکند، اما میگوید که اردو و پلیس ملی توان تامین امنیت کشورشان را دارند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت اخیراً شمار تلفات اردوی ملی کاهش یافته و در مبارزه با گروه‌های مخالف حکومت افغانستان رو به پیش رفتند. اما به عقیده بعضی از ناظران، زمانی که خبر عملی کردن پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح می شود، آمریکا و متحدان آن باید نیروهای امنیتی افغان را خوب تجهیز نمایند و برنامه پیشرفته آموزشی را روی دست گیرند.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان، موج متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. صحبت از رنگهای زندگی تا دقایق بعد، اما پیش از آن
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رؤسای جمهور آمریکا و چین دیروز در واشنگتن با هم ملاقات کردند. قصر سفید برای استقبال از رئیس جمهور چین ترتیبات خاص را در نظر گرفته بود. باراک اوباما پس از دیدار با شی جین پینگ امتای چینوییش گفت ایالات متحده آمریکا ثبات، صلح و پیشرفت چین را می‌خواهد و این به نفع تمام جهان است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید کار مشترک واشنگتن و پیکینگ در زمینه‌های انکشاف تجارت، تقویت اقتصاد جهانی، جلوگیری از تغییرات اقلیم و کوتاه کردن دست ایران از سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد که تلاش‌های مشترک دو کشور برای انکشاف ثبات و امنیت در جهان کمک می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: طوری که مردمان دو کشور همکاری بینشان را انکشاف می دهند، فکر می کنم که ما هم باید برای رفع اختلافات خود همکاری کنیم. آمریکا همیشه بر اساس عقاید بنیادی صحبت می کند. ما باور داریم زمانی که شرکت های ما با رقابت های کاری بپردازند، اختلافات به طور مسالمت آمیز حل شوند و حقوق بشری همه مردم رعایت گردند، مردمان ما بیشتر موفق بوده و جهان بیشتر پیشرفت میکند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بعد از ملاقات با باراک اوباما در قصر سفید گفت با وجود مشکلات و مناقشات باز هم روابط دو کشور در 36 سال گذشته گسترش یافته است. او گفت: ما باید اعتماد استراتژیک و درک متقابل را افزایش دهیم، به منافع و نگرانی های یکدیگر احترام بگذاریم، در مورد تفاوت ها و اختلافاتمان فکر روشن داشته باشیم و تقویت اطمینان مردمان ما در دوستی و همکاری بین دو کشور است. رئیس جمهور چین گفت هر دو کشور باید مطابق پیشرفت های جاری جهان کار کنند و برای رشد اقتصادی از امکانات موجود به طور مثبت کار بگیرند. شی جین پینگ در رابطه با انکشاف روابط با آمریکا آمادگی چین را ابراز نموده، گفت این به منفعت هر دو کشور است.
رنگ های زندگی.
اسم مجاهد است، تخلص مسعودی، از ولایت پروان، از ولسوالی سیاگرد قربان هستیم.
چه وقت میشه که به کابل آمدین شما؟
تقریبا 20 سال میشه که به کابل هستیم. رفت آمد به ولایت هم داریم، اینجا هم زندگی میکنیم.
از زندگیتان که در اینجا هستین خودتان راضی هستین؟
الحمدلله راضی هستیم. این میز صحت خودش یک ثروت است. الحمدلله که خود ما با تمام فامیل صحتمند هستیم. این بر ما کلان یک افتخار و کلان یک شکران است که باید از خدای عظیم شکر بکشیم.
در خانواده چقدر هستین؟ از خانواده راضی هستی؟
در خانواده تعداد ما شکر 4 بیادر هستیم. جدا نیستیم، یک جا هستیم و فامیل ما هم تعدادشون هم خدا زیاد است. ایتونیست که ما در خانه از نگاه اقتصاد رنج ببریم. تمام مشکلاتی که در خانواده پیدا میشه همه از رنج و اقتصادی است که ما الحمدلله در اقتصاد خود از خدای عظیم خود شاکر هستیم، مشکل نداریم. دیگه بنان همیست که زندگی سپری میشه دیگه.
از چریتون پیداست که خوشخلق هستین؟ چطور آیا در بیرون خوشخلق هستین یا در خانه هم مترست؟
نه خیر، انشاءالله که شما اگر زمینه مساعد شد میتونی از اعضای فامیل من پرسان بکنین و اونا شاید به شما معلومات کافی را خاطره کردن که ما در خانه هم مقسم هستم، در بیرون هم هستم. همه چی دیگه در کره زمین است در قرآن نفته است. دیگه شرط هر انسانی است که با فامیل خود رفتار خوب و رفتار نیک بکنه، چون کمی شیوه پیغمبر خدا بوده. دیگه ما با ما امت شون هستیم، باید به موش شیوه مون پیروی داشته باشیم.
با خانواده کمک هم میکنین؟ کارهای خانه را میگن با پیش میبرین؟
والا که بر ما متوجه شوه مشکلی نیست، میکنم امرایشون، هیچ دیگه ای نیست.
کدام کار از یاد دوست داری که اگر در خانه باشی کمک کنی؟
زیاد علاقمندم این فرشویی هستم که امرایشون فرشویی کنیم.
از آشپزی چطور؟
آشپزی والا که سرم نمیشه دیگه، شاید کمکشون کنم وقت زیادم نه، خب نمیتونم وقت دیگه سعید پخته نمیتونم چون نکردیم.
باز سردست پخته دیگرا خب
اصلا انتقاد نمیگیرم، بسیار خوشم میشم. اونا که در این شرایط در این وقت بر ما غذا میپزن میاره در خانه در سرخان میگذاره، اونا می یک نعمت بزرگ است. ما دویش کنم هیچ مشکل نداریم.
تشکر
از شما. موفق باشید.
شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 استید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
کاری محمد مدنی از نورستان پیام فرستاده و با پیام تبریکی اید گفته که آرزو دارم صلح سراسری در افغانستان تأمین شود و فقر نیز از کشور خاتمه یابد. شاید الله زلاند از کنر پیام داده و نوشته که اگر حکومت جلوی فعالیت‌های گروه داعش را در برخی از ولایات نگیرد ممکن دردسر بزرگ ایجاد شود، زیرا این گروه را استخبارات کشور همسایه حمایت می‌کند. عبدالرحمن جمالی از غزنی پیام فرستاده که به تمام خانواده‌های قربانیان حادثه مراسم حج تسلیت عرض می‌کنم. ویدلا فطرت از المند پیام داده که امید روز سوم عید را نیز با خوشی و سلامتی سپری کنید. فرشته نگاه است و تشکری میکنم از همراهیتان با رادیو آزادی. همکار محمد شیبر در استودیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدید.
فرشته جان نگاه مننه ده ازادی رادیو در ساعت خبرونه اوریدون که